د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې اتم او د 2015 میلادي کال د اکتوبر ډیر شمره پایلې د سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د ترسره شوو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستاني جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړه د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي، خو دوی بیا هم ډېر هیله من دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ، ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته لاسرسی درلود، بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه، هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې، کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 30 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو تر څنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبه یو 22 کلن افغان په قتل تورن کړل. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پولیسو سفید داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړی په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیځ د اکس برج هستوګنی سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د یو 14 کلن هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یو لارې کې پټ شوی و بریتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 کاله وروسته د دایمي پات کېدو اجازه ورکړل شوی وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوې، هدف یې د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریزې جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبینی څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کېدونکو نادره طبیعي منرالونو صادراتو پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو 30% نوې تعرفې ولګوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 3-5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې ترسره شوه، افغان لوبډلې 180 منډې وکړې چې د زیمبابوې لوبډلې یوازې 120 منډې جوړې کړې. دواړه لوبډلې به 2 نورې لوبې هم وکړي، یوه سبا جمعه او بله هم د یکشنبه پورس پلان شوی دی. دواړه لوبډلې په هند او سریلانکا کې د راتلونکي فبروري او مارچ میاشتو کې د 40 نړیوال جام لوبو ته تیاری نیسي. او د افغانستان د ولس کلنو فوټسال لوب ډله به نن پنجشنبه په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سه شنبه په ورځ تایلند ته د 9-1 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده. خبرونه ملازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د ترکیې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې او له دې ایالته د ایستلو لپاره د جماعتونو له لارې اعلانونه وشي.
متاسفانه پرون څلور یا پنځه بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی.
او په یو راپور کې به د افغانستان د پیژندل شوي ممثل ممنون مقصودی چې د کندې زوی په سریال کې کلیدي رول لوبولی و د هنر اتل په نوم د نوي چاپ شوي کتاب په باب واورئ.
ای کاش چې ما ډېر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وای.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترړل وویل په خبرو کې هیڅ عملي حل لاره ترلاسه نه شوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړه او هغوی یې تورن کړل چې د ده په خبره اقتصادي جګړه مخته وړي. هغه پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان یوې بلې شخړې ته ټیل وهي. هغه طالبان ته په اشاره ویلي چې دی په ډاډ ویلی شي چې پاکستان به آن دې ته اړ نه شي چې د طالبانو د له منځه وړلو او بیرته سمڅو کې د هغوی د پټېدو لپاره د خپلو ټولو وسلو له یوې برخې هم کار وانخلي. د پاکستان دفاع وزیر افغان طالبانو ته دا ګواښ داسې مهال کوي چې تر اوسه په کور دننه د پاکستاني طالبانو په ماتولو او د هغوی د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. نوموړي له دې مخکې ګواښ کړی و چې خبرې ناکامه شي نو پاکستان به له افغانستان سره ښکاره جګړه پیل کړي. د هغه دې څرګندونو ته په اشاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د سیشن بی پورس آریانا نیوز د افغانستان خصوصي رسنۍ ته ویلي افغانستان به هر برید داسې ځواب کړي چې د ده په ټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خغلی قانې زیاته کړه دا سمه ده چې موږ اټومي وسلې نه لرو خو نه ناتو او نه هم متحده ایالات توانېدلی چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې سره سره دا هېواد تر خپل کنټرول لاندې راولي. د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو تر اوسه د پاکستاني چارواکو د دغو توندو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم د استانبول د خبرو په اړه څه ویلي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پرون چهارشنبې وویل چې د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله د استانبول په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. ملي تلویزیون چې د طالبانو سیاست منعکسوي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې پاکستاني لوري له افغانستان څخه غوښتي چې په پاکستان کې د کېدونکو بریدونو د نه کېدو تضمین ورکړي. د افغانستان پلاوی بیا ویلی چې تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د پاکستان کورنۍ او پخوانۍ ستونزه ده، خو د افغانستان حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان یا د بل کوم بل هیواد په وړاندې نه کارول کیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان یو شمېر رسنیو ویلي چې خبرې ځکه له خنډ سره مخ شوې چې پاکستان لیواله نه دی چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ډران الوتکو د عملیاتو لپاره له خپلې خاورې د کار اخیستو اجازه لغوه کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري کنه وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان په اړه د پاکستاني لوړپوړو چارواکو وروستۍ څرګندونې له یو بل سره په ټکر کې بللي او پرون چهارشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، آیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوي او دفاع وزیر آصف د ښه پولیس او بد پولیس لوبه کوي یا نقوي ډېر هوښیار او پوهیږي چې له افغانستان سره جګړه پیلول د پاکستان په ګټه نه ده او هغه به ډېره بې پروايي وي؟ هر دلیل چې وي هغه سم دی، دلته ډیپلوماسي یوازنی عاقلانه لار ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سیشن بی پورز د ایران له ولسمشر مسعود پزشکان سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده بللې وي او ټینګار یې کړی و چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې دغه خبرو هدف چې څلور ورځې دوام وکړ د هغه نازک اوربن ټینګښت و چې د اکتوبر په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې انترلاسه شوی، د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکېچ له هغې وروسته لا زیات شو چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل. د طالبان حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي قلمرو نقض وباله، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دواړو خواوو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کلونو کې پر یو بل د تورونو لګولو له امله د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستان تور لګوي چې افغانستان هغو وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې پر پاکستان بریدونه کوي، هغه تور چې کابل تل رد کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدام وشي. مریم نواز ویلي باید بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جماعتونو له لارې اعلان نه وشي. هغې همداراز ویلي هغه پاکستاني اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بې اسناد بهرنیانو په تېره بیا افغان کډوالو ته په کرایه ورکوي له جدي قانوني تعقیب سره به مخ شي. په عین حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو کې د پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو لړۍ په بې مخینې ډول زیاته شوې او هر ورځ او آن د شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او دوی له ځانونو سره وړي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیا اسناد بهرنیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوره شي. د پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د راپور لمخې مریم نواز 3 اکتوبر 28 د دې ایالت د امنیتي وضعیت درځونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیا اسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جماعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد چې بیا اسناد بهرنیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسی ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمېر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته دوه ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارٹی کی میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادی راډیو ته وویل
متاسفانه حاضر پرون څلور یا پنځه بجې په جمعتون کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بی اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې وه. په ځینو ځایونو کې خوان د کورونو مالکان تللي او افغانانو ته یې له کورونو نه د وتلو ګواښونه کړي دي.
پاکستانی رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بی اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤولو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 45 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بی اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړي وو. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چینی غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلي وو ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمیدالله د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 15 ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په درې ورځو کې له دې هېواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار د سورابګوټ لاسپ سکوار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې درې ورځې ټیم ورکړي چې په دا درې ورځو کې به خامخا ته د ځای خالي کوي. بارېږي قانون او کورونه ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته درې ورځې ټیم ورکړي.
کاتو هم تیر 2023 کال رئیس له پاکستانه له بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. خو په وروستیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بی ساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې پښته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ په پښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخت ساس د سیاست اجتماع کب دا خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوله شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي؟ دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
بیا هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیات شو فشارونو په موضوع کې تم کېږو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیا له امله په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د غراز هغه هیواد ته تللي افغان خبریالان هم د دیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو سازمان ته په یوه پرانیستي لیک کې چې پرون یې یوه کاپي خبره کړې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي دي چې د دغو خبریالانو وضعیت د رسېدو لپاره د بیړنۍ اقدام وکړي. نور هلې په دې رپورټ کې
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنری، د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. په لیک کې چې یوه نسخه یې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 خپره شوې خبرداری ورکړل شوی چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیاځلې واکمنۍ او د 2021 کال اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. په لیک کې راغلي ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو له تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبریالانو ډلو ته مو استولی دی چې له پراخو لاسلیکونو وروسته به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبریالانو د ملاتړ ټولو بنسټونو ته واستوو څو اوسنی وضعیت بدل شي.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغواړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نوې غوښتنو مې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نه شوې او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. دا حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته یې د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د شمیرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هېواده ایستی دي.
د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوته. دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم لیکوال لیکلی او 138 مخدی د ښاغلي مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو تر څنګ د 14 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوي دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندي زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. دا راپور هم د کندي زوی تلویزیون سریال په یوې برخې پیلېږي.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
په شادګل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، 138 مخه دی. ښاغلي داودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوی دی لکه مې وجه چې استاد شهرت دومند شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډې زوی سیریالو. کونډې زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغې په اړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داوودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. د کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داوودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل:
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پېښور کې پېژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلي وو. نوې نوې د رحیم داد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیم داد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي: ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډې زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او رادیویي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
کار صداقت میخوای، څه زحمت میخوای، څه فداکاري میخوای، خودت داری.
تشکر استاد، د خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی، ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یم چې زمونږ د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنری ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو لپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، رادیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ دکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دکلما کړي دي.
د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، عجبا په لفظو کوي کانه ملنګا وا. ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او، ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او، ساتل دی پزړه کې خزانه ملنګا وا.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو.
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسېږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره 100 آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمېږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي، فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کارېږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشرک وم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې ز خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخه مونږه کې خو دې د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخه عکسونه واخلی هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلی او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت ما ورته مزه ورته قناه ورته ورکم نو ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسه چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې مونږه تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي هم د یتیم ماشوم چې وړو کړي د داک شخصل کې چرته د لوشي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راځي د وړوکه ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او وخت شي د طرف نه وخت شي عکسونه ورته ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ماته راولېګه هغه چې زدي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم اغه عزت نفس ختم شي او نه هم اغه دونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وای یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کشکون کوي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل دراتونکي پروګرام لپاره دوی چمتواله نیسی چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمراسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په ما خبره ځانونه لوی ښکارا کوم راسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشري هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې بشلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کوند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د ستاسو اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته امانت راټکړي او دای راټین کړي نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي اي پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ما ته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تا ته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کړو چې خلک را بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکې سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخي سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دا دی چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخي انسان چې دان ته سخي وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره د غدرې انسانان یو د خونه دغه انسان نشه برا وسل شي او د جهنم په ور کې ور واشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه هم رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کند ده او به وزله انسانان دی په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله را تعالی کړي امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره یې کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار یې غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دغ انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرستې ته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي یو انسان خپلو خپلوانو ته ورته ورکوي نو دغه بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په دې باندې چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی نو په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا د داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په دې باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې دا فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنې فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطره کې کېږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوان ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فرانته په میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ تاسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي چې په دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر زی د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي یا انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي هغه کیدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري سړي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خدغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي او همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې چې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیان موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږو ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې دا د محمد د طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې هلته خدمت درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې ما ورته موجود ستاسو بوټان نه ویدي زړه نه دي تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
بله ډاکټر صاحب په چیرې دا وضعیت هم د چې پاتې سي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه سي د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات سي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سرقم کېدلای
سي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري د سه یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکې باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه وي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بډای ما چول چې اې دا غنی بډا دي ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو مون پکور روان شي زلزله ور باندې راشي یار باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاس نیوای کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاس نیوای وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرامه دغیت باید دا
ته به لګولی خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو وخه لګلی وسره پادشاه وسره به کوم غونډیان ته لګلو او بل ته لګلو چې موږ وخه شته او کورونه باندې سر د پسر تا شو برته به خپل کور ته راولو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزل انسان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي په هغه ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وایي کې نو مخکې د چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهرونه بس چې د همکاري چې موږ اوس سره کوله کومه چې ما و د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته وای تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي ته الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسولیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلبن ورسره ودرېږو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوې لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری
پام کا ویسا چال ور نکڑی بدو کو شي بل پچای پار بو کرو نن سبان بی جنی خپل سوت پردو شمن نن سبان بی جنی خپل سوت پردو شمن بل تپه کی وس خر سیگی پپے سو شامینا پیسو شامینا او پام کا ویزا چال ور نکڑی پتو کو شامینا
آزادی راڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
غلیگم پل پل روانیم گام گام غلیگم پل 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 روانیم گام